بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساعته خبرونه کې زبد الماجد دوران یو زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې نن د ګل ورځ یادو شنبه د سوال لسوا دریم مخنه غواړم د سوال لسوا سلورم هجری المریز کال د جوزا یا غبرګولی د میاشتې نور لسم نیټه ده چې د سوال لسوا شپږ څلوېښتم هجری قمری کال د ذلحجې له دیارلسمې او د 2025 میلادي کال د جون د میاشتې له نهمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورو. ورپسې د اټمی آژانس د واکمنې شورا ته د رافایل گروسی د رپورټ ته د ایران د غبرګون په حق له سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم د هندارې تحلیلي پروګرام لرو چې نن په دغه پروګرام کې د امام خمینی رحمت الله علیه د وفات د کلیزې په مناسبت د دوی شخصیت جاجو. په دغه بحث کې زموږ میلمانه دي عابد حسین شاکری صاحب او ډاکټر علي واحدي صاحب. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به ایران په تیره اونۍ کې نومې پروګرام درته وړاندې شي. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اطلاعاتو وزیر وایي د اسرائیلو اټمي اسناد به ډیر زر خپاره کړو. تهران کې د افغانستان سفارت ویلي کډوال د هویت ثبتولو کارت ترلاسه کولو ته اړتیا نه لري. او حماس غورزنګ ټینګار کړی چې د نتنیاهو پای نږدې شوی. د خبرونو تفصیل. د ایران د اطلاعاتو وزیر د اسرائیلو ستراتیژیکو معلوماتو ته د ایران لاسرسی ته په اشاره سره وویل څومره چې دا اسناد مهم دي د انتقال طریقه یې هم مهمه ده. د انتقال طریقې به خوندي پاتې شي او دومره زر نه خپرېږي خو اسناد به ډېر زر خپاره شي. حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وویل مونږ داسې پراخ هر اړخیز او پیچلي عملیات پلان کړل چې اول د نفوذ د منابعو په جذبولو سرچینو ته د لاسرسی او د هغو په زیاتولو سره پیل شول او دا امکان برابر شو چې نن د خدای تعالی په فضل دا مهم اطلاعات ترلاسه شول. د ایران د اټمي انرژي د ادارې مرستیال او ویان بهروز کمالوندی بیګا په ځانګړي خبری پروګرام کې د اټمي صنعت بدلونونو او همداشان د اټمي انرژي له نړیوال اژان سره د ایران د ملګرتیا په حق له خبرې وکړې. بهروز کمالوندی د اژانس د ادعایي رپورټ او اژانس باندې د ایران د اعتراضي اداش په حق له وویل په سر کې اشاره کوم چې دا موضوع کله مطرح شوه موږ تر اټمي موافقې یوه مرحله رو چې په دې پړاو کې زموږ د هیواد خلاف ټول تورونه او مسایل حل شي. دا پړاو له 2015 کال څخه د اټمي موافقې له لاسلیکې دوه وروسته پیل شو تر دې چې په 2013 کال کې له دې موافقې د امریکې د وتلو سبب شو. ایران هم خپلې ژمنې کمې کړې. آخر دغو هیوادونو پریکړه لیکونه صادرول پیل کړل او د ایران د مرکزونو د تالاشۍ غوښتنه وکړه. البته د خپلو ادعاو لپاره یې باوري مدارک هم وړاندې نه کړل. دغه وخت ایران پریکړه وکړه چې د یادو ځایونو له تالاشۍ د اندېښنې د نشتوالي په وجه د اژانس په لټونکو ته د تالاشۍ اجازه ورکړي. خو د دغې اجازې باوجود هم د ایران خلاف څلور پریکړه لیکونه صادر شول.
په تهران کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغان کډوال د هویت ثبتولو کارت ترلاسه کولو ته ضرورت نه لري. په تهران کې د طالبانو د سفارت په یو خبر پاڼه کې په دې اړه ویل شوی، ټولو محترمو کډوالو ته خبر ورکول کیږي چې په تهران کې د افغانستان سفارت او د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو عمومي ریاست ترمنز د تفاهم لمخي، او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې د قانوني کولو پروسې ته په پام سره لدی ورسته د هویت ثبتولو کارت ترلاسه کولو ته اړتیا نشته. په بیانیه کې کډوالو ته په خطاب کې ویل شوی، له همدې عمله د دې پروسې لپاره له ټولو غوښتونکو څخه غوښتنه کیږي چې د هویت ثبتولو کارت ترلاسه کولو لپاره د سفارت ته مراجعه نکوي. درمن اوریدونکو، په خوست ولایت کې د غنمو محصولات زیات شوي دي، په دې اړه ووره لسیمې زموږ د خبریال رپورت.
په سوهیل ختیځ ولایت خوست کې د غنمو په حاصلاتو کې 12% زیاتوالی راغلی دی. ځایي چارواکو یې لامل د کروندګرو له لورې د غنمو اصلاح شوي تخمونو کارول او طبیعي آفتونو نشتون بللی دی. د خوست ولایت کرنې مالداري او اوبو لګولو رئیس مولوي شیر محمد زبیح وایي، سږ کال په خوست ولایت کې پر نږدې 19000 هکتاره ځمکه غنم کرل شوي چې د څه باندې 50000 میتریک ټنه حاصلاتو ترلاسه کېدو اټکل ترې کېدای شي چې دا د تیرو کالو په پرتله په حاصلاتو کې 12% زیاتوالی ښیي. نوموړي لامل د کروندګرو له لورې د اصلاح شوو تخمونو پر وخت د کیمیاوي درملو کارول او د غراز طبیعي آفتونو نشتون په ګوته کړ.
په خوست ولایت کې سږ کال 18,095 هکټاره مځکه کرل شوې ده په غنمو باندې، او مې داسې اټکل داده چې له دې څخه به سږ کال 15,590 ټنه غنم حاصلات ورکي، او له دې قرار څخه تقریبا 12% زیاتوالی راغلی په نسبت و تیر کال ته. دغه فیصدي د زیاتوالي یا د ښه حاصل اخیستلو وجوهات ډېرې دي. یوه وجه یې دا ده چې بزګرانو ته اصلاحي تخمونه ورکړل شوي.
په خوست کې کروندګر هم د غنمو حاصلاتو ته خوشحاله دي. دوی له حکومت او مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه کوي چې د کرنې په میکانیزه کولو او د غراز د غنمو اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي درملو او نورو برخو کې له کروندګرو سره خپلې مرستې پراخه کړي.
انشاءالله د نورو کالو په نسبت هوسا ښه دی، حاصل ښه دی. نورو کالو په نسبت ساک ګلۍ تر اوسه نه ده شوي، خدای دی ونه کړي په سره کې کومک وکړي، او ښه تخمن باید دای مونږ ته په لوس کې دولت روکي چې تر څو مونږ هغې نه استفاده وکړو او مونږ دېنه زیات ښه حاصل لوس.
د خوست ولایت کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي، هڅه یې دا ده چې له کروندګرو سره خپلې مرستې سلا مشورې او د غراز د هغوی د ظرفیتونو لوړولو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې د درملو کمښت خلک زوروي. په داسې حال کې چې د ټرمپ د پریکړې له امله د افغانستان طبي مرکزونه تړل شوي، د فاریاب ولایت خلک هم د درملو له کمښت څخه ځورېدلي دي. د فارس خبري اژانس خبر له مخې، په داسې حال کې چې افغانستان د درملو یو له لویو واردونکو څخه دی، د پېژواک د رپورټ له مخې په فاریاب ولایت کې د درملو کمښت خلک پوزې ته راوستي دي. په دې وروستیو کې د ټرمپ د بهرنیو مرستو د بندولو له امله ملګرو ملتو رپورټ ورکړ چې په افغانستان کې زیاتره طبي مرکزونه تړل شوي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې دوی به د ټیټ کیفیت درملو ته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان کورنی بازار ته ورننوځي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د با کیفیت تولید لپاره اړین جوازونه څو شرکتونو ته ورکړی شوي، او افغانستان به ډیر زر د درملو صنعت کې پر ځان بسیا شي. او حماس ویلي چې د فلسطین مقاومت د صهیونیستي رژیم د دوامداره جنایتونو د غزې په تړانګه کې د روانې نسل وژنې په غبرګون کې د هغه د پوز پر ضد اوږده او ستومانوونکې جګړه پیل کړې ده. د تسنیم خبری اژانس رپورټ له مخې، د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویلي چې د نیواګر صهیونیستي رژیم پر ضد یې ستومانه کوونکې جګړه او نوې جګړه ایز ستراتیژي پیل کړې دي. حماس ټینګار وکړ چې د نیواګرو د پوځي تیریو زیاتوالی به یوازې د هغوی د تلفاتو د ډیرېدو لامل شي. په بیانیه کې راغلي، د فلسطین مقاومت د صهیونیستي رژیم د پوځ پر ضد ملکي وګړو خلاف تر سره کوونکو جنایتونو همدارنګه د غزې په تړانګه کې د روان نسل وجنې خلاف ستومانه کوونکې جګړه پیل کړې ده. د خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک
سیاسی تبصرہ.
درمنو اوریدونکو زمنگ سیاسی تبصرہ دا رافائل گروسی رپورٹ ته د ایران د غبرګون په حق له دنو پام ورته وکړه. د ویانا په نړیوالو ارګانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دایمي نمائندګۍ د یو رسمي یاداش لاره د ایران د اټمي پروګرام د صلح ایز ماهیت په یادولو سره د اټمي انرژي د نړیوال اجانس د عمومي مدیر رافائل گروسی په ورستی رپورٹ اعتراض کړی دی. د رافائل گروسی رپورٹ چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ان پی ټی تړون تر سرلیک لاندې د اجانس د واکمنې شورا ته وړاندې شوی د ایران له نظره یو اړخیز او غیر عادلانه دی او د سیاسي موخو تر شا پټ نیتونه لري. د ایران په دغه یاداش کې ویل شوی چې د پوځي موخو لپاره د انحراف د کوم معتبر ثبوت نشټواله یو ځل بیا د ایران د اټمي پروګرام صلح ایز ماهیت تایید کړي. داسې معتبر شواهد نشته چې ثابت کړي پاتې مسالې د خبرېدو خطر لري، لکه څنګه چې په رپورت کې ویل شوی ایران د معمول سیف ګارد د قواعدو د پلي کولو په اړه له آژانس سره ملګرتیا کوي او آژانس د ایران د اټمي سوانګو دورې او فعالیتونو سره سم په ایران کې د تصدیق لپاره پراخې هلې ځلې کوي. ایران د رافائل گروسی نوې رپورت غیر عادلانه او سیاسي بللې او دای د لویدیځوالو د دباوونو نتیجه بللې ده. ایرانی چارواکي په دې باور دي چې د رپورت د اسرائیلو د جالي اسنادو پر بنسټ جوړ شوی او د تخنیکی ملګرتیا پر ځای د نورو بندیزونو او تاوتریخوالي د زیاتولو کوشش کوي. په یاداش کې ټینګار شوی چې دا یو بشپړ تثبیت شوی توقع ده چې د آژانس ارزونې باید یوازې د تایید شوو معتبرو او غیر جنجالي سرچینو پر اساس وي. د غیر تایید شوو معلوماتو پر بنسټ تکیه کول چې له آزادو سرچینو یا د دریمو اړخونو لخوا وړاندې شي د عینیت، بېطرفۍ او مسلکیتوب له اصولو سره چې د آژانس د ماموریت بنسټ دی په ټکر کې دي. همداراز په رپورت کې د غیر اړوندو موضوعګانو شاملول د آژانس د مسلکیتوب، عینیت او بېطرفۍ سره په تضاد کې دي. د مثال په توګه د 80% بډایه شوو یورانیمو تولید د ان پی ټی تړون له مخې منع نه دی او د ایران 80% بډایه شوي یورانیمو زیرمې په بشپړه توګه د آژانس تر څارنې او تایید لاندې دي. ایران په دغه یاداش کې یو ځل بیا خپل اصولي او کلک دریځ تکرار کړی چې د ټولو ډله ایزو وژونکو وسلو په تیره بیا د اټمي وسلو ردولو ته ژمن دی او د نخ پرېدو تړون یعنی ان پی ټی او د دغه تړون د څلورمې مادې له مخې د صلح ایز اټمي انرژي د کارولو حق ته ژمن دی. پر دې سربېره د دغه تړون لاندې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې له ګڼو خنډونو سره سره ایران لا هم د سیف ګارډ تړون یعنی سی ایس ای په چوکاټ کې خپلو ژمنو ته پابند دی او د کورنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل صلح ایز اټمي پروګرام ته پراختیا ورکوي. یو مهم ټکی دا دی چې رافائل گروسی له فائنینشل ټایم سره په یو مرکه کې چې د تیرې جمعې په ورځ خبره شوې منلې چې ایران اوس مهال اټمي وسله نه لري. په هر حال هغه د ایران د صلح ایز اټمي پروګرام په اړه سیاسي ادعاوې تکرار کړي او ویلي دي چې ایران د اټمي وسلو د جوړولو لپاره اړین مواد لري. دا ادعا د ایرانیو چارواکو لخوا په وار وار رد شوې ده. ګروسی هم دراز د اسرائیلو د ګواښونو یادونه کړې او روښانه کړې چې د ایران اټومي وړتیاوې د یو پوځي برید له لارې نشي له منځه وړل کېدی. هغه ټینګار وکړ چې د ایران حساس اټومي تاسیسات د ځمکې په ژورو کې حتی تر 800 میټرو ژورتیا کې موقعیت لري او لاسرسی ورته ډیر سخت او ستونزمن دی. داسې ښکاري چې د اژانس د عمومي مدیر لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د جامع رپورټ چمتو کول او له وخت وړاندې خپرول او په تهران باندې د بیلابیلو تورونو لګول د امریکې او اروپایي ټرایکا سره د همغږۍ په موخه ترسره شوی. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو د خبرونه په دوام کې هنداره پروګرام اوري او پسې به ایران په 13 اونۍ کې پروګرام درته وړاندې شي.
نو ولعالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانستا کول دغا غواړي
موږ تراحت سره باوی موږ سمون چې کوم یاري ګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څالو رو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه مو ومنې. د هنداري له تحلیلي خبرونې سره زالیا سقرابیدی سره د ملګرو استاسو په خدمت کې حاضر سیو. شپږ دېش کال مخکې همداسې یو ورځ و چې د اسلامي انقلاب ستر بنسټګر او په معاصر تاریخ کې له ټولو ستر او تاثیر گزار څېره حضرت سید روح الله خمینی وفات شو او له ایران څخه نیولې تر عراق، لبنان، افغانستان، پاکستان، ماليزيا، اندونيزيا او ټول اسلامي نړۍ کې د اهلي تشيع او اهلي سنت لوري د ختم او فاتحه مراسمونه تر سره شول. پیران کې د ننه د هغوی د جنازې او د فاتحه په مراسمو کې په لسکونو میلیون کسانو برخه اخیستي وه چې د نړیوالو څارونکو په وینا یوه بېساري او تاریخي پیښه وه. په نورو هیوادونو کې هم او ورته مراسمونه او فاتحې ترسره شوې. په همدې مناسبت مو خواخوږی ومنې موږ هم د نن ورځې د هنداري تحلیلي خپرونه دغه مسلې ته ځانګړې کړې ده. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم په داخلي او هم په نړیواله سویه کې د استکبار په وړاندې یوه عمر مبارزه وکړه او د مظلوم د لاسنیوی او د اسلامي امت ترمنځ د یووالي په لړ کې د انقلابي مفکورې او د اسلامي جمهوریت حکومت ولې بنیاد اکشېښوده. خو د هغوی له وفات څخه د شپږ دېرشو کلونو په تیرېدو سره اوس د هغوی میراث په کوم حالت کې دی او بله دا چې د امام خمینی رحمت الله علیه او د نورو لویو عالمانو او عارفانو ترمنځ څه توپیر شته؟ ولې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم په خپل ژوند کې او هم په خپل وفات سره په اسلامي نړۍ بلکې په ټوله دنیا کې زیات اثرات وکړ؟ خو هغوی سره په معاصر وخت کې او هم له هغوی څخه وروسته ډیر داسې ستر دینی عالمان او عارفان په اسلامي وادونو کې تیر سوي دي، لیکن د امام خمینی رحمت الله علیه په شان اثرات جوت او څرګند نو. هغه څه دي چې امام خمینی رحمت الله علیه د یو دینی عالم په توګه له نورو دینی عالمانو او د یو سیاسي مشر په توګه له نورو سیاسي مشرانو څخه بیلوي؟ دا هغوی اثرات یوازې اسلامي نړۍ پورې هم محدود نه و، حتی ځینې غیر مسلمان وادونه او شخصیتونه هم ورڅخه متاثر سي و. دا هغې پوښتنې دي چې غواړو د هنداري په نننۍ خپرونه کې ورباندې بحث وکړو. د سیاسي او مذهبي چارو شنند ښاغلی ډاکټر علي واحدي او مولانا عابد حسین شاکري زموږ د نن ورځې د بحث میلمانه دي. یوه لنډه د مکو او بیا به له خپلو ګرانو میلمنو سره بحث ته دوام ورکړو. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو هم تاسې او هم خپلو ګرانو میلمنو ته شراغلاس وایو. لمړی پښتنه ل ډاکټر صاحب علي واحدي څخه کو. ډاکټر صاحب، تاسو دارا ته وایست کوم داسې ځانګړنې دي چې امام خمیني رحمت الله علیه له نورو دینی عالمانو څخه بیلوي، او ولې هغوی دومره اثر گزار شخصیت وو چې له اسلامي نړۍ څخه نیولې حتی تر غیر اسلامي وادونو پورې ولسونه، سیاستوالان او پوهان ورڅخه متاثر سي وو؟
الله الرحمن الرحیم. بله، او دغه شتاس ویل نن د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د تلین شپږ دیرشمه کالیزه ده چې مناسب ګڼم په دغه اړه خپل تسلیات اسلامي امت او د ایران سلمان او انقلابي وروسته وړاندې کړم. د حضرت امام خمیني د شخصیت په اړه باید ووایم چې هغه سربیره پر دې چې یو دینی او عالم او فقیه و، پاینیال کی یو فیلسوف، یو عارف، یو مبارز او یو سیاسی شخصیت په واقعي معنا کې و. زکه چې حضرت امام خمینی رحمت الله علی پس له پیریو پیریو دا په ډاګه کړل چې په اسلام کې دل له سیاست څخه بیل نه دی، بلکې هغه واقعي سیاست په اسلام کې وجود لري چې د عدالت او د خپلواکۍ او د انسان د سعادت او د رستګاری عامل دی. او حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د خپل اسلامي غورزن په بیر کې د ایران د مسلمان روس په ملاتړ سره وتوانېدل چې دا په ډاګه کړي او دا ثابت کړل چې اسلام د یو هیواد د ادارې او د کنټرول توان لري. ګورو په ایران کې نظام جمهوری اسلامي ایران تشکیل سو، او همدا غرض حضرت امام خمینی دا په ډاګه کړ چې اسلامي هیوادونه دا توان لري چې خپل واک له سنتي نظام څخه حاصل کړي او په خپلواکه ډول اسلامي نظام په اسلامي وادونو کې رامنځته سي. او همدغه رنګ ابلغراتونه د اسلامي امت او اسلام سره د مقابلې توان نه لري. او بله مهمه مسله چې حضرت امام خمیني دا په ډاګه کړ چې اسرائیل د یو سرطاني غدې په توګه د سلطي نظام لخوا په اسلامي امت باندې تپل شوی دی، فلسطین تعتروبی اشغال کړی دی، چې دا د اسلامي امت دنه ده چې باید اسلامي تعتروبی له اسرائیل واکه څخه آزاد شي. دغه وارزاتی تفکر عامل سو چې حضرت امام خمینی پنری کې په ځانګړې توګه په اسلامي وادونو عالمانو، دانشمندانو، مؤسسینو او په مبارزینو او په مختلفو پرکنو کې د یو ځانګړي ځایګه څخه برخمن وو. او موږ ګورو چې د حضرت امام خمینی دغه تفکر عامل سو چې سربیره پر دې چې نظام دین سالاری مردمی په ایران کې تشکیل شوه، نو زګورو په نور اسلامي وادونو کې دغه مسله په اجرا کې دوکړي په اسلامي امت کې د اسرائیل په وړاندې د مقاومت میوره او دغه د فلسطین ګوندونو دا توان پیدا کړ چې په مخامخ توګه او په نیخ په نیغه د اسرائیل سره خپل جهادي مبارزه پیل کړي او همتون سخت گزارونه ورکړي. دا ټول د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د تفکر.
مننه ډاکټر صاحب. رابه سوز موږ بل ګران میلما شاغلی مولانا عابد حسین شاکری ته. شاکری صاحب، تاسو په دې کله څوایاست د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د دومره حیرانونکي او پراخو اثراتو لامل په څه کې بولئ؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زو محترم و اوریدون کیو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. حضرت امام خمینی یک درشم کال دو وفات پرشت اشوالو دیگه حوالی سره یو دا غشیونه چاگه زوینان دلتا ذکر کال زوری گنام. امام خمینی اغه تو کم افکار و اغه افکار اغه کم نزجات و نزجات سره خلق و سات برکو خلق و سره اٹم کے میلاوش ولو اغوت لبیک ویلا و نن ہم اغشای الحمدللہ جری و سری دے دی دی وجوہات مختلف دی اغو وجوہات نا تو وجوہات ما پہ نظر کی دا دی چ امام خمینی ٹی رے یو مجتہد و مسالم تقلید کی دلو فی مکلی دینی و داشنا د پخپل زی علم نے انکار نہیں سوالے خیلم سرا سرا غا یو مجتہد یو علیم با عمل و علم عمل د پر ضروری دے و تے علم نے عمل نشی کولے عمل بچن کرے و چیر علم سرویس عمل نہ کہ بغیر علم فائدہ نہ شولے مون خمینی ہم عالم و مجتہد و ہم عامل و اگر عمل دے پرست تو تم مثال نہ دی غوانہ نہ کل کم یو دغه مثال نہ صد حضرت امام خمینی متعلق دے غدا دے تے امام خمینی د اول وقت المنص پابند و تے کل المنص کم شوی نہ غب ہر چخ سرگرمیوں نی پر خلل لبی امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت لا تنال اخری وصیت امام جعفر صادق علیہ السلام لا تنال شفاعتی من استخف بالصلاۃ مو تمام مسلمانان دا کی دادے تے خدای پہ اتن سره قیامت وی دی جنو کا سن تر رب ذوالجلال نے شفاعت حق ور کله دی اہل بیت ہم او کا سن نبی صاحب ہم شفاعت کبھی نہیں امام صادق علیہ السلام یہ تھی مو شفاعت اخ کاس تا نہ رسی گی تام من سپگ گنی زدی افسوس سره دا خبر او کوم سے زمون زنه وقت زنه کا سن تو میٹنگ کو کی لگی وی خپل محفل کی لگی وی اندسی نیچی محفل وی دسی بم نتی بس نہ بہاوی مستیم بشی متاسفانہ بل مست اہمیت نہ ور کوي بس لگی وی خپل سرگرمیان بی جری وی پاس امام خمینی و ممتاز خصوصیت دا و بل امام خمینی و خاص خصوصیت دا و سو امام خمینی متعلق آیت الله العظما غای فضیل لمکرانی رضوان الله تعالی علیه نه دا خبره نکرده چې امام خمینی زندگی مستدی که امام خمینی زندگی که مون نجایز غیبت نه ورزده چې نجایز غیبتی چا سیکره بی یه وردله بی غیبت اغازی ما گناده چه قرآن دو که دو خدای چلا یخت بعضو کن بعضا یا خب و حد کن یا کل لحم اخیه و کریفتو مو همیتا تا از زن از زن و غیبت ما کوه آیا تا از دم نسی بگانو استاس تخبر مرو رو غخ رو خوو خوه ندا بیماری نه هم مخمینی الله محفوظ داره دین شان سر نور من مختلف بیماری شهرت و خپل ځان مخته یو قسم ته داسې بدلل سره ده جایز طریقې سره نجایز طریقې زه مخته لور شم دغه ټولو شیونه هغه الله تعالی ورته توفیق ورکړی و دې وجې نه امام خمینی دوره لویه ترقي وکړله.
ډیره ډیره مننه قدر من اوریدونکو، دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو. په هندار کې مو بیا ځلی هر کلی کو د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تلین شپږ شمه کلی زده د هغه په شخصیت اثرات او ارمانونو او میراث باندې بحث کو. راګرزو ډاکټر صاحب علی واحدی ته. ډاکټر صاحب، تاسو د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ارمانونه ک په لندو ټکو سره بیان کړئ او دا چې د هغه لتلین څخه د شپږ شو کلونو په تیرېدو سره د هغه د ارمانونو برخلیک څنګه ګرځوي.
حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ دا ارمانون پاڑا بیت وائم چی حضرت امام رحمت اللہ علیہ دا تفکر دلو دو او دی ارمان تا خورا پام لرن دلو چی اسلامی امت پیاوری سی او اسلامی وادونو دا سلطی نظام دا سلطی چخ خلواک سی او پا اسلامی وادونو کی اسلامی نظام تشکیل سی چی الحمدللہ دا حضرت امام خمینی ارمانونه مخ په اجرا کېدو دي. موږ ګورو چې د انقلاب اسلامي په لورونی لسیس کې هغه شرقي او الهادي قدرت کې اتحاد جماعي شوروي نابود سول او په اوسنی اثر کې موږ ګورو چې غربی قدرت لکه امریکا د خورا لوی ستونز سره مخامخ دی او اسلامی وادونه وتوانیدل چې امریکایي ځواکونه له خپل هیواد څخه اخراج کړي لکه افغانستان، عراق او داسې وادونه اصلي خپلواک ته ورسیږي لکه یمن او لبنان او هم دغه راز. حضرت امام خمینی اصلی منظور او هدف دا و چې اسلامي هیوادونه په ځانګړې توګه فلسطین ته توګه باید له اسرائیل سیطرې څخه
خپلواک سي او ویل مقدس آزاد سي او اسرائیل دی او سراتانی قدی پتوګه چې کور اسلامي امت خپل سوی دغه بیت نابود سي چې په اوسنۍ عصر کې موږ ګورو چې الحمدلله اسرائیل مخ په نابودی دی او امریکا د اسلامی وادونو په وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ دی چې هغه چې خورا مهمه بلګه یې د یمن په وړاندې موږ ګورو نن یمن وتوانېدل امریکا ته یو خورا سخت گزار ورکړي او همدغه رنګه د مقاومت دلی محور توانېدلې دي چې اسرائیل ته خورا سخت گزارونه ورسوي او په نهایت کې انشاءالله دا علایم سته چې د اسلامي امت د ځواکونو په انشاءالله په مبارزه او توان او جهاد سره په نهایت کې ام امریکا له نابودی سره مخامخ او اسرائیل د نابودی سره مخامخ دي او دا د امام خمینی د تفکر مهم عامل دی چې نن ورځ اسلامي وادونه توانېدلې دي سلطې نظام ته سخت ګوزارونه ورکړي او دا ثابت کړي چې ابوالقدرتونه د اسلام او د اسلامي امت په وړاندې د مقابلې توان نه لري.
ډاکټر صاحب علي واحدي، په خبرونه کې مو له ګډونه مننه کوو. راځو د سیاسي او مذهبي چارو شنانده ښاغلی مولانا عبد حسین شاکر ته. شاکر صاحب، تاسو د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د ارمانونو په کله څه نظر لرئ؟ او اسلامي انقلاب چې د هغوی نه پاتې میراث دی، کومې لوري ته درومي او برخلیک یې څرنګه ارزوئ؟
بل خبره د امام خمینی متعلق دا څه اوس هم دغه دا مشن څه جاری دی، هغه وجوهات هم څن دا دي. په دې سره سره د هغه متعلق یوه خبره دی چې کله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه په پیرس کې وو، فرانس کې، نغې ټیم کې شاید ځنه علما که یو دغونه شهید مرتضی مطهری اتله، حضرت شهید مرتضی مطهری ته ورغلو، شاید حالات مطابق څو سره خبرې کول چې حالات ډېر ښه نه دي، لهونده کې پالیسی باندې نظر وکړو، لږ حالات مطابق څه وکړو څه ونه کړو. امام خمینی بیا هم مبارک مټې باندې لاس کې کړلو او ته له تر مخصوص کوي د زما لاس په ستام مټ نه حال مخصوص کوم، هغه ویله زه د هم اندیشان سره مخصوص کوم چې ګویا ما په مټ باندې هم یو غی لاس دی، یعنی خدای طرف نه ګویا ما ته اشاره دسته بسم الله که انقلاب برپا کړم. و دې سره سره امام خمینی یې چې کله هغه راواپس شولو، بیا چا ورنه پوښتنه وکړه چې تا امام خمینی څرنګه وموندلو، څنګه دی، څه یې ردې لري؟ هغه ورته وویل چې ما وموندلو داسې حالت کې وموندلو، آمنه به ربه، خپل رب باندې ایمان دی، آمنه به هدفه، خپل مقصد باندې ایمان دی، آمنه به سبیله، خپل لارې باندې ایمان دی، چې دا ټول شونه رب نه ایمان او خپل مقصد باندې هم ایمان، خپل لارې باندې هم ایمان. بس اینا دید چه صرف خلق تا جوش دو ولی پل ایمان نوی نه در اونتون چی هم بودی ایمان ده و یا بلا دیر بنیادی خبر داده آمنه به امتی هیخ پل امت بانده هم ایمان ده، چون که اگه دیم که خمانوم خبر داده امام خمینی سران در خپل مل پل کسان ویلارو ویلی چه از شاه ظلم خلاف انقلاب راستونه و چه اگه به اسلامی اقدار و خلاف اگه روانو اگه در غیر ملکون و در امریکی و غیر جنگ و نه چه بلا خبر شهید نظام تهندار ده چه آمانه به امتی هی اغیق پل امت بانی هم ایمان ده بروسا ده و ما پا خیال که امت رو سر وفا وکم کسا که یو دیر عظیم لی دروی خطا کلا امت رو سر سات ویر نکی مرگرتیا و نکی اغیر در که میبیج همچنه بیا نوی یا دیر کم وی لکه خود حضرت امام حسین علیه السلام پشانتا عظیم لی در وقت سا غاد رسول الله المسای ده و غاد جنتیان و سردار ده خ دی باوجود چې کله امت هغه سره مرګیتی و نه کړله، چې کله مکینه وتو مکینه وتلو ټیم کې لکه څرنګه سات ویر کا، چې کله مدینه نه وتو نو مدینه نه وتلو ټیم کې لکه څرنګه پکار و هغه مدینه ولاو و سره مرګیتیا کړی وې نه وشوله، انیشان سره چې مکینه روان شولو بیا هم نه وشوله، خلق خپل حاج طرف ته متوجه وو، خو فرزند رسول طرف ته امام حسین سلام طرف ته متوجه نه وو. نو امام سره هم څه هغې زمانه کې امت وفاونه که امام حسین علیه السلام پشان ته عظیم امام هم هغه کوم انقلاب راستنه و بظاهر اخ ټیم کې هغه انقلاب اخ صورت کې چې یزید حکومت ختم شوی په کار امام حسین حکومت غلې دنه وشولو، اما امام خمینی څه خپل امت وفا وکړله. امام خمینی چون کې الله کې دوب و چون که امام خمینی صرف به صرف الله مده نظر و دورالوی حکومت و که دورالوی حکومت که زانت کور نکو جول دورالوی حکومت که خپل بچی پا احدو نوال گولو خپل اونت سرمایه پاته نشوالا امو خصم امولی نکاره باندی هم یا الله اکبر چورا و سر امکانات وی در زندگه و در دست سپریم لیدر خد یو بل صورت حالی مسلمان رو بل کنو، اما امام خمینی یو صده جوند ترکو صرف به صرف الله مده نظر و بلچه مد نظر نودی وجنه رب زلجلال اخ ملت پز لکه نه صرف دخپل ملت بلکه پوره دنیاز لکه و تا دوره یو محبت واچهولو چنن هم دیگه میشن جریده که اسرائیلو خلاف دیگه جریده روز قدس جریده نور اگه کم چوره اهداف و چوره مقصید و اگه جریده و انشالا امام مهدی علیه السلام انقلاب پوره با انشالا در جریده و ما یکی نورو پا دی خبر بانده در انقلاب در امام خمینی چه اسلامی انقلاب ده دا به خدای امام مهدی علیه السلام انقلاب سره متصل کوي او درالو یا دشمنانو با وجود درالو یا در عالمی پابندیانو د امریکای طرف پابندیانو سازشونو با وجود نن هم الحمدلله انقلاب خیر کمیابی سره مختروان ده تمام دنیا که چی تا مسلمانان دی اغوی مشکلات خلکی و السلام علیکم و رحمت الله برکاتو.
دیر ازیعتم منن مولانا صاحب د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تلین په مناسبت مو د دوه کارپوهانو په ګډون سره شاغلی ډاکټر لی واحدی او مولانا عبد حسین شاکری د هنداری تحلیلی خبرونه اوریده. تاسو هم د مطرحسی او پښتنو په باب خپل نظرونه مر سره شریکولای سي pashtonahniyat@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس ته او www.parstoday.ir/ps مو هم د وی پانی درکته اساسو نظرون ته سترګي پلار یو او پلو خدای مسپارو.
ایران پتیره اونهی کی
در تهران رادیو در پشتو خبرونه دیرو قدرمن و آوریدون کوز مرسلامونه و نیک پرسویانی و منه عزیزانو اوسم د خبرونه په دې شیبو کې زفاتمی لخل محترمم کار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ایران په 13 اونۍ کې لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د سش کال د حج د موسم په مناسبت په یو پیغام کې د پوهی او د هغې له درسونو سره یو ځای حج د اسلامي نړۍ د نن ورځې دردونو لپاره درمل او په غزه کې د سیونیس رژیم جنایتونو او ظلمونو ته په اشارې سره د اسلامي حکومتونو تر ټولو مهمه دنده په غزه کې د بشري ناورین د دوام مخنیوی او د سیونیس رژیم د اصلي ملاتړي په توګه پا امریکا فشار اچول چې د غمرسی او ملاتړ ودروي او لولسونه وغوښتل چې حکومتونه وغواړي چې دا دنده ترسره کړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای اسلامي نړۍ د حج د درسونو د پلي کولو لپاره تر بل هر وخت ډیره اړمنه وبلله او دې ته په اشارې سره چې سږ کال حج د حج دوهم موسم دی چې په غزه کې د سیونیست رژیم له جنایتونو سره سمون لري، هغه دا پوښتنه راپورته کړه چې څوک باید د دې انساني ناورین په وړاندې ودرېږي او زیاته یې کړه بېله شکه اسلامي حکومتونه د دې دندې لومړني مخاطبین دي او ولسونه هغه کسان دي چې غواړي حکومتونه مطابق عمل وکړي. هغه امریکا په غزه کې د سیونیست رژیم په جنایتونو کې یو قطعي شریک وګڼله او ټینګار یې وکړ. مسلمان حکومتونه باید له سیونیست رژیم سره د مرستې ټولې لارې بندې کړي او جنایتکار په غزه کې د خپل ظالمانه چلند له دوامه منع کړي. او په سیمه کې د امریکا ملګري باید د امریکا متکبر حکومت هم مجبور کړي چې د سیونیست رژیم ملاتړ ودروي. د اسلامي انقلاب منظم رهبر په دې خبرې سره چې د غزې د خلکو حیرانوونکي مقاومت د فلسطین موضوع د اسلامي نړۍ او د نړۍ د ټولو آزادو خلکو د پاملرنې په سر کې ځای پر ځای کړه وویل، د ویناوالو او ټولنیزو ځای لرونکو لپاره اړینه ده چې ملتونه پوه او حساس کړي او د فلسطین اړوندې غوښتنې پراخه کړي او د نیکمرغه حاجیان لپاره د سیونیست ظالمانو او د هغوی د ملاتړو په وړاندې د بریا لپاره له خدایه دعا وکړي.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود د امام خمیني رحمت الله علیه په مقدس حرم کې د خلکو په یوه لویه او لیوالتیا غونډه کې د ایران د بشپړه او عزتمند اټومي سوانګو څرخې درلودل د ملت او ځوانو پوهانو د موږ کولای شو په باور پایله وبلله. د اسلامي انقلاب مشر د اټومي صنعت د نورو علومو او صنعتونو په پرمختګ کې پر مهمو اغیزو په اشاره سره د امریکا په وړاندې شوی اټومي طرح د موږ کولای شو د اصلي لارښوونکي اصول په وړاندې په بشپړ توګه دښمنانه وبلله او ټینګار یې وکړ پرته له غني کولو ستر اټومي صنعت په عملی توګه بې ګټې دی او امریکا او سیهونست رژیم د پوشي چې د خپل اصلي هدف یعنی په ایران کې د اټومي صنعت د لمنځه وړلو لپاره هیڅ هم نشي کولای. حضرت امام خامنه ای ویل ایران د خپل ځوانو پوهانو د اوخیارتیا او د پوهانو د زیار په برکت د اټومي سوانګو توکو بشپړه دوره ترلاسه کړي، حال دا چې په نړۍ کې د دې توان لرونکي هیوادونه خورا کم دي. هغه د اټومي صنعت ګټې یوازې د پاکې او ارزانه برېښنا په تولید پورې محدودې ونه بللې او زیاته یې کړه اټومي صنعت یو بنسټیز او اصلي صنعت دی او د متخصصینو او پوهانو د راپورونو له مخې چې باید خلکو ته هم وړاندې شي د علومو او انجینرۍ بېلابېلې ساحې لکه اټومي فزیک، د انجینرۍ انرژي، د انجینیری موادو او همدارنګه په طبي تجهیزاتو، هوا فضا او دقیقو الکترونیکي حسګرونو کې دقیق او حساس ټکنالوژي د اټومي صنعت پورې تړلې یا ترې اغیزمنې دي. د رهبری ستر مقام حضرت امام خامنه ای د اسلامي جمهوریت د مخ پر ودې باثباته او واکمن نظام لوی معمار وګڼلو او وی ویل د دې عظیم شخصیت له رحلته شپږ دېرش کاله وروسته د هغو شتون او د هغو د انقلاب اغیزې د لویو قدرتونو د زوال، د څو قطبي نظام د جوړولو، د امریکا د حیثیت او نفوذ د چټک کمښت، حتی په اروپا او امریکا کې له صهیونیزم د کرکې لوړېدل او د لویدیځو ارزښتونو د ویشولو او ردولو لپاره د ډیرو هیوادونو حرکت کې د پام وړ دي. حضرت آیت الله خامنه ای د ملي خپلواکۍ تفسیر د انزوا او لنری سره د اړیکو پرې کولو په توګه غلط او یو ډول تیروتنه وګڼله او زیاته یې کړه ملي خپلواکۍ په دې معنی ده چې ایران او ملت په خپلو پښو ولاړ وي او په نورو تکیه کولو پرته د امریکا او د هغې د نورو لخوا د شنه څراغ انتظار ونه کړي یا د سره څراغ په اړه اندېښنه ونه لري، بلکې د خپل قضاوت پر اساس د قدرتونو د تأیید یا مخالفت په پام کې نیولو پرته پریکړه وکړي او اړین اقدام ترسره کړي. د انقلاب رهبر د اټومي مسلې په اړه د امریکایانو لومړنۍ خبرې او غوښتنې د دې صنعت او د خلکو لپاره د هغې د مختلفو ګټو، د ایران بشپړه محرومیت او همدارنګه د زرګونو ځواکونو، اټومي څیړونکو او پوهانو بیکاری او ناامیدۍ وبللې او وی ویل د امریکا بې ادبه او متکبر مشران دا غوښتنه په مختلفو ژبو تکراروي. حضرت آیت الله خامنه ای د څو کلونو د مخه د امریکا د ولسمشر د بیوسۍ یادونه وکړه او وی ویل چې که هغه وکولای شي نو د ایران د اټومي صنعت پیچونه به خلاص کړي او زیاته یې کړه نن موږ د اټومي صنعت پیچونه ډیر پیاوړي شوي دي او لکه څنګه چې هغه ولسمشر اعتراف وکړ چې هغه د دې په اړه هیڅ نشي کولای، د نن ورځې صهیونیست او امریکایي واکمنان باید پوه شي چې دوی په دې مسله کې هیڅ غلط نشي کولای. هغه امریکا د صهیونیست رژیم په جنایتونو کې شریکه وبللی او زیاته یې کړه، له همدې امله موږ ټینګار کوو چې امریکا باید له دې سیمې ووزي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود له صهیونیستانو سره د همکارۍ لپاره الهي او اخروي سزا ډیره سخته او درنه وګڼله او زیاته یې کړه، البته حتی په دې نړۍ کې به ملتونه دا خیانتونه هیر نه کړي. سربیره پر دې په صهیونیست رژیم تکیه کول د هیڅ حکومت لپاره امنیت نه رامنځته کوي، ځکه چې دا رژیم د خدای په قاطع فرمان سره سقوط کوي او انشاءالله د هغې تعقق به ډیر وخت ونیسي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د لوی اختر په مناسبت د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ټلیفوني خبرې کې د مصر حکومت او خلکو ته د دې لوی اسلامي اختر مبارکي وویله او د تجربو تبادلې د ګډو ظرفیتونو کارولو او د پرمختګ او سوکالۍ په لاره کې د همغږۍ د زیاتولو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په نړیوال ډګر کې د ورورګلوۍ، پیوستون او رغنده تعامل بیلګه شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د غزې د مظلومو خلکو په وړاندې د صهیونیست رژیم بې رحمه او غیر انساني جنایتونو ته په اشارې سره له دې جنایتونو سره د مقابلې لپاره د اسلامي ولس د یووالي او عملي همغږۍ پر اړتیا ټینګار وکړ او د فلسطین د آیډیل او د غزې د مظلومو خلکو په ملاتړ کې د حج د پاکو عقایدو او تعلیماتو د ترجمنۍ غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر په ټولو کچو له مصر سره د اړیکو په ژوروالي او پراخوالي ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په تهران کې د مصر له ولسمشر سره دوه اړخیزه او رغنده لیدنه ترسره سي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی هم په دې ټلیفوني خبرو کې د ایران حکومت او خلکو ته د لوی اختر مبارکۍ په ویلو سره د ایران په ګډون له ټولو اسلامي هیوادونو سره د ورورګلوۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره د خپل هیواد په کلکه هوډ ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ایران د ولسمشر د دریځونو په تایید سره اختر د اسلامي ملت د یووالي او بشپړتیا سمبول وبله او هیله یې څرګنده کړه چې د دې لوی فرصت په رڼا کې اسلامي هیوادونه وکولای سي د سولې د ټینګښت، د ورورګلوۍ د پراخولو او له شر سره د مقابلې لپاره اغیزمن ګامونه او چت کړي.
د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ایران حکومت او خلکو ته مبارکي وویله او دواړو هیوادونو او دواړو ملتونو ته د دې لوی اسلامي اختر د برکتونو او نیکمرغیو هیله وکړه. په دې ټلیفوني خبرو کې د ایران ولسمشر د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یووالي او همغږۍ پیاوړتیا ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دې مبارک اختر برکتونه به د سولې د خپرېدو، له سیمې د جګړې او ناامنۍ د له منځه وړلو او په ټولې اسلامي نړۍ کې د تلپاتې سولې او امنیت د رامنځته کولو لپاره لاره هواره کړي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل له نړیوالې اټومي انرژۍ سازمان سره له کلونو ښې همکارۍ وروسته چې د یو پرېکړه لیک د صادرولو لامل شو چې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د ممکنه نظامي ابعادو یعنی اړخونو په اړه غرضي دعوې پای ته ورسولې، ایران یو ځل بیا په پایبندۍ نه کولو تورن سوی دی. د بهرنیو چارو وزیر دوام ورکړ له ښه نیت سره د تعامل پر ځای درې اروپایي هیوادونو د اژانس په واکمنې شورا کې د ایران په وړاندې تعصبي او غریزي اقدام کړی دی. کله چې دې درېو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې ورته ناسم اقدام کار وکړ، پایله یې په ډیرو لارو کې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو اصلي زیږون و. آیا په تیرو دوو لسیزو کې درېو اروپایي هیوادونو پریشتیا هم هیڅ درس نه دی زکړی؟ عراق چې دوام ورکړ د ایران لخوا د محافظتي تدابیرو د سرغړونې غلط تور چې د کمزورو او سیاسي راپورونو پر بنیاد دی په څرګنده توګه د بحران رامنځته کولو په هدف دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې اروپا د یوې بلې لویې ستراتیژیکې تیروتنې په درشل کې ده او وویل ایران به د خپلو حقوقو هر ډول سرغړونې ته په قاطع ډول ځواب ورکړي. بشپړ او ځانګړي مسؤلیت د هغو غیر مسؤولو لوبغاړو په غاړه دی چې د ښکېلتیا لپاره په کار لاس پورې کوي.
د ایران د مرکزي بانک مشر محمد رضا فرزین په بیجینګ کې د شانګهای همکارۍ سازمان د مرکزي بانکونو د مشرانو او اقتصاد وزیرانو له غونډو وروسته د بریکس نوي پراختیايي بانک له مشر دلما روسیف سره وکتل او د بریکس له غړو هیوادونو سره د پیسو او بانکي اړیکو د زیاتوالي په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې روسیف د بریکس نوي پراختیايي بانک سره د ایران د اسلامي جمهوریت د یو ځای کېدو په اړه د بریکس پریکړه کوونکو غونډو کې خپل مثبت نظر اعلان کړ. فرزین په دې غونډه کې په وروستیو کلونو کې د ایران د غوره اقتصادي فعالیت ته په اشاره سره د ایران جغرافیایي طبیعي او بشري ظرفیتونو او همدارنګه د دې بانک د بنسټ ایښودونکو هیوادونو یعنی هند، جنوبي افریقا، روسیه، برازیل او چین سره د ایران د مناسبو اړیکو او همکارۍ ته اشاره وکړه او وی ویل د نوي پراختیايي بانک په بڼه د بریکس له غړو هیوادونو سره د پولي او بانکي اړیکو او تعاملاتو د لا پیاوړتیا او زیاتوالي لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د لاتینی او جنوبي امریکا، وینزویلا، کیوبا او برازیل ته د خپل پراوي سفر لپاره تر رسیدو وروسته د خپل سفر لاسته راوړنې تشریح کړې او ویل بریکس د سیمه ایزو او نړیوالو کچو د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو په برخه کې د ایران لپاره یو لشو فرصتونو څخه دی. قالیباف دوام ورکړ، د بریکس غړي هیوادونو د پارلمانونو ټولو ویناوالو د متحده ایالاتو د یو اړخیز پالیسۍ په اړه ورته دریزونه درلودل او د اقتصادي همکارۍ لپاره یو لوی هڅونه وه.
قدر من اوریدونکو، په تیرونۍ کې د ایران د مهمو پیښو دغه خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه واړو.
خدای مو مل او ملګری شه.